په خانه لوبغاړی سیدو په یو کال بند محکوم شو. دا چې ولی په دې خبرونه کې به واوري خو په پایل کې د تیریونې مهمی ورزشی پیخي.
د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلې د مرکزي آسیا د اتلولۍ په لړ کې خپله څلورمه او وروستۍ لوبه له ایران سره 13 ورځ وکړه چې 1-0 وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د تاجکستان په قربتوب د دغه هیواد په پلازمینه دوشنبې ښار کې وسوه. د فدراسیون په خبره د دغې لوبې سره افغانستان د مرکزي آسیا په اتلولۍ کې د 2 لوبو په مساوي کولو او 2 لوبو په ماتې خوړلو سره خپل سفر پای ته ورسوه. د مرکزي آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبې ښار کې روانې دي چې د افغانستان تر څنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو هم پکې ګډون کړی دی. په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ د جام اتلولۍ د هندوکش سټرایکرز لوبډلې وګټله. وروستۍ پایلوبه د هندوکش سټرایکرز او پامیر لیجنډز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرونۍ لوبه کې پامیر لیجنډز په 3-0 کې سیالۍ لوبډلې ته 240 منډو هدف ټاکلی و چې هندوکش سټرایکرز په وروستي اور کې ورورسید. د زرغون افغانستان د 500 ورځو لوبو تورنمنټ د مې میاشتې په 8 د هندوکش سټرایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د مې تر 6 پورې دوام وکړ. ټاکل شوی راتلونکې اونۍ د کندهار په سپین بولدک کې د 9 ولایتونو ترمنځ د کوروش سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د زابل، کندهار، هلمند، روزګان، نیمروز، فراه، هرات، غور او بادغیس ولایتونو ترمنځ دي. د دې ریاست په خبره دغه سیالۍ به د جوزا په 3 پیل او د همدې میاشتې تر 6 دوام وکړي. د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېده. په دې لوبو کې 3 لوبډلو برخه اخیستې وه چې د ملي لوبډلې لوبغاړي هم پکې لوبېدل. دا په دې هیواد کې د کورني کرکټ د 500 ورونو سترې سیالۍ وې چې 4 ورځې وړاندې پیل شوې وې. دا لوبې چې هره ورځ ورته زرګونه مینهوال ورتلل، د کرکټ بورډ مسؤلین د افغانستان د کورني کرکټ د پیاوړتیا لپاره مهمې بولی. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانی سره خبرې کړي.
رښتیا هم د زرغون افغانستان جام یو ورځنۍ سیالۍ په خوست ولایت کې په ډېر ښه ډول ترسره شوې. دغه سیالۍ د روانې مې میاشتې په 1 نیټه پیل چې د همدې میاشتې تر 6 نیټې یعنی پرونه پورې دوام پیدا کړ. چې په پایله کې د هندوکش سټرایکرز لوبډلې د دغو سیالیو اتلولي خپله کړله. زه باید ووایم چې دغو سیالیو ته ډېر مینهوال راغلي وو، خپل اتلان یې له نږدې وهڅول. یوازې پایلوبې ته شاوخوا 15-15.5 زره کسان راغلي وو، چې دا د کرکټ لپاره یو لوی زیری ده چې پکې په د خوست ولایت او د هیواد له نورو ولایتونو د کرکټ مینهوالو ګډون کړی وو. باید ووایم چې په اوسنیو شرایطو کې د ورته سیالیو ترسره کول ډېر اړینو خورا اړینو. ځوان او سینیر لوبغاړو یو ځای لوبېدل، دوی نظرونو شریکول، دوی کمبینیشن د کورنی کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لپاره چمتووالی، دا هغه څه وو چې باید دغه سیالۍ ترسره شوې وای. ځوانانو پکې خپل هغه وړتیا وښوده. زه هیله من یم چې په راتلونکي کې به د همدې ځوانانو نه په راتلونکو ټولو نړیوالو سیالیو کې کسان او لوبغاړي انتخابیږي، او مطمئن یم چې د افغانستان به انشاءالله ډېر غوره استازیتوب کوي. همدارنګه یادې سیالۍ د ځوان لوبغاړو د وړتیا ښودنې لپاره ډېر لوی فرصت و چې لنې کمرغه دوی ښه ګټه ترې واخیسته. په دغو سیالیو کې د غوراوي کمیټې غړو هم له نږدې شتون درلود، او د ټولو ځوان لوبغاړو هغه مثبت ټکي له ځانه سره اخیستي، او هیله من یم چې دوی به په راتلونکي کې د ټولو لوبلړیو لپاره په پام کې نیول کېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانه وو. اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ وروستی حال.
د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ هم مغه پزړه پوری پړاو ته رسیدلې. په دې معنی چې د لومړی پړاو یوازې 2 لوبې پاتې دي، خو دویم پړاو ته تلونکي لوبډلې هم تر ډیره پوری هغه 3 لوبډلې چې دي هغه مشخصې شوې دي. هغه ګجرات، راجستان او لکنو لوبډلې دي. ګوجرات د نوملړ په سر کې ځای لري. دوی لوبډلې په سوال لسو لوبو کې لس ګټلې څلورې بایلودلې دي. راجستان بیا تېره شپه له چنای څخه په لوبې ګټلو سره دویم ځای خپل کړ. همدا ډول لکنو لوبډله هم څوارلس لوبې کړي نه ګټلې دي، پنځه یې بایللې. خو راجستان او لکنو په دې سره په دویم او دریم ځای کې دي چې راجستان نسبتا لکنو ته په ښه طریقه باندې لوبې ګټلي، ځکه په تېره شپه لوبې ګټلو سره دویم ځای ته ولاړه. د دې ترخوا د څلورم مقام د خپلولو لپاره د آر سی بی یا رایل چیلنجرز بنګلور او ډیلی ترمنځ سخته مقابله کیدونکې ده، او هر یوه چې دا لوبه وګټله هغه به بېله شکه څلورم ځای ته ځي. خو دلی او ممبئی بیا نن سره تر ټولو مهمه لوبه کوي، او که چیرته دلی نن وتوانېده له ممبئی څخه په لوړو نمرو لوبه وګټي، اټکل شته چې له آر سی بی مخکې شي، چې دا هم خورا یوه سخته لوبه موږ بللی شو. بله لوبه چې هغه سبا د سن رایزر حیدرآباد او پنجاب ترمنځ ده، خو خیر دا دواړه لوبډلی د دې سیالۍ له ګټلو سره کومه خاصه نتیجه په لاس باندې را نه وړي، ځکه که چیرې حیدرآباد بیا هم په لوړو نمرو دا لوبه وګټي او نن ممبئی بیا ډیلی ته ماتې ورکړي، فقط دغونه چانس حیدرآباد لري چې پنځم ځای ته ولاړ شي، یا د مخکې چانس چې هغه څلور لوبډلې به ورته ځي هلته د چانس نه لري. د افغان لوبغاړو په اړه هم اړینه ده چې لږ معلومات اورېدونکو ته ورکړو. آی پی ایل کې ټولو ته معلومه وه چې سږ کال د افغانستان څخه راشد خان، فضل حق فاروقي په لومړي ځل، محمد نبی بیا هم، همدارنګه ګوربز او نور احمد لکڼوال دې لوبو ته لاړل. خو متاسفانه باید وایي یوازې تردم ګړۍ پورې دوو افغان لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانس ورکړل شوی، چې راشد خان له ګجرات سره په هره لوبه کې لوبېدلی دی او فضل حق فاروقي بیا یوازې په دوو لوبو کې چانس اخیستی چې لوبه وکړي، اما بدبختانه کومه وکټه یې وانخیسته. خو توپ اچونه یې تر ډېره د لوبډلې د څارونکو لخوا، همدارنګه د لیدونکو لخوا د پام وړ وه. په ځانګړي ډول په وروستۍ لوبه کې چې نولس منډو څخه یې په ډېر خطرګار دفاع وشوه کولی، خو محمد نبی او ګوربز او لکڼوال ته تر دمګړۍ پورې چانس نه دی ورکړل شوی، چې دوی بدبختي ګڼلی شو.
او که په هندستان کې پاتې شو نو له دې هېواد بل ورزشي خبر دا دی چې د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی هم دی، یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. نور حال په دې راپور کې
د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی دی، د تیرې پنجشنبې په ورځ د یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. پاتې 50 کلن سیدو دا تور و چې په 1988 کال کې د خپل یو ملګري سره په ګډه یو تن د موټر په تمځای کې وهلی و چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې وه. یوې محکمې په 2013 کال کې د هند د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی یوازې د زر هندي کالدارو جریمې په ورکړې بخلی و، خو د وژل شوي کس د کورنۍ غړو د هېواد سترې محکمې ته عریضه وکړه او ښاغلی سیدو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه وکړه. سره له دې چې محکمې د دې قتل څخه وروسته ښاغلي سیدو ته د دې قانونو بند تیرولو سزا ورکړې وه، خو سترې محکمې په 2013 کال کې دا پریکړه رد کړه. سترې محکمې په خپل حکم کې ویلي دا چې نوجود سنگ سیدو د دې کس د وژلو لپاره د کومې وسلې څخه کار نه دی اخیستی، او دا پېښه دېرش کاله وړاندې شوې وه او په هغې یې ډېره لږه جریمه ولګوله. نوجود سنگ سیدو د هند د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره 150 ټیسټ او 126 ورځنۍ نړیوالې لوبې کړي. هغه د ټیسټ په دې لوبو کې 3202 او په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې 4,442 منډې جوړې کړي دي. د کرکټ لوبې پرېښودو څخه وروسته سیدو لومړی د هندو ملتپال ګوند بھارتیا جانتا ګوند غړی شو، خو وروسته بیا د کانګرس ګوند ته واوښت. د سیاست ترڅنګ دا پخوانی لوبغاړی په ځینو ټلویزیوني خپرونو کې هم د مېلمه په توګه راڅرګندېږي او د کرکټ د لوبو مبصر هم دی.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډېر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره